دولس بجې شو. السلام علیکم، احمد شیبریم تاسو ته راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان په ختیځ کې د سلسله د قربانیانو شمیر تر 900 واوښت. د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویاند یوسف حماد اسوسییټډ پریس اژانس ته د دې تلفات خبر ورکړ او زیاته کړه چې تر دې دمه چې کوم شمیرې دوی ترلاسه کړي دي تر 3000 ډیر کسان ټپین شوي دي. وړ مشپه د شپږ شیخته په کچه سلسلې د افغانستان په ختیځ کې په کونړ کې تر ټولو ډیر تلفات اړولي دي. رویټرز اژانس خبر ورکوي چې د دې سلسلې له امله تر 8000 ډیر کورونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحده عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته استولې دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي اژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد آل نهیان په خپله د ابوظبي ملکي دفاع ملي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قماندې ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبې پورس له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمېر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی بیا د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړ. تر دې مخکې بریتانیا له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او تر هغه مخکې هند 45 ټنه خوراکي مواد او د زرو خیمو مرسته کړې وه. یو شمېر افغان سوداګر هم د مرستو ژمنې کړې دي. د دوی په ډله کې میرویس عزیزی له زلزله ځپلو سره د 500 میلیون افغانیو د مرستو ژمنه کړې ده. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو ویلي چې له متحده عربي امارات سره د لوبې ټول فیسونه چې له 100,000 ډالر کې شي د زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته کوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د دوشنبې پرځ د هلیکوپټرو په درې اتیا پروازونو کې زر تنه ټپیان له زیانمنو شویو سیمو انتقال کړي دي. په کونړ کې چې د دوشنبې په شپه وړ مشپه زورورې سلسلې دا ولایت ولړزوه، ځینو زیانمنو سیمو ته د ځمکې له ځمکنۍ لارې ډېرې پیچلې دي او یوازې د هوا له لارې ورتګ ممکنه دی. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی هڅه کوي د ډېرو پروازونو په ترسراوي سره په سیمه کې ایسار ټپیان او مړي سي مراکزو ته انتقال کړي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشیز ته د وینا پر مهال وویل چې په اوکران کې جګړه د روسي د بریټ په پایله کې نه بلکې په کیف کې د لویدیز په ملاتړ د کودتا له امله رامنځته شوه. د پوتین اشاره هغو لاریونونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکران پخوانی مسکو دوسې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په 2014 کال کې بې واکه شو. یانوکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخې روسیې ته اړولی و. د شانګهای سرمشیز ته په وینا کې پوتین پرون هغه څه چې د دلویدیز له خوا له ناټو سره د اوکران د یو ځای کولو هڅه وبللې د روسي امنیت ته مستقیم ګواښ یاد کړ. ناټو په کراتو د ادارت کړي. پوتین د شانګهای د همکاري سازمان ستاینه وکړه چې غړي یې بیلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیا، ازبکستان او تاجکستان دي. د شانګهای سرمشیز د دوو ورځو لپاره د چین تیانجین کې جوړه شوې و چې د دغه سازمان د غړو هیوادونو ولسمشران او سرریاسمانو پکې ګډون وکړ. راشد خان په شلو ورځو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي باولر ټیم ساوتی د 143 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عربي اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې ترلاسه کړې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو شلو ورځو لوبه کې هم د تر ټولو زیاتو 143 وکټو ریکارډ لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو زه پرشنا غم پاری اوس ربه هم تاسو ټول ته شراغلاس مې ما دی ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته له د چ تاسو ټول قدر منو ګل لیسه کون کو برتر او چور صحت مند او سری او د صحت جامع پتن تر نو زکون کو د چ زمرا تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست نو له د چ لري ورځې لوست نه بم په پراو د کیک ډول سره څه کړو سری او نو لوست پرامد کی ولري. قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغه قانونو په هکله ده. کتاب سپاله د سرویشتې مینه پیل به تر پنځو سیمې سي پیپرین. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: لومړی د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغه قانونو، دویم نفت او ګاز. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلړۍ زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. موږ وګورلی زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د ډبرو سکاره زموږ په هیواد کې د هغوی د قانونو په هکله معلومات لاسته راوړو چې د ډبرو سکاره څه ته ویل کېږي او زموږ په هیواد کې څومره شمېر قانونو زیرمې لري. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو د ډبرو سکاره هغه زیرمې دي کوم چې د ځمکه کې د نباتاتو د پاتې شونو څخه لاسته راغلي دي، یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر ځمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نور ته رسېده، د تودوخې درجه ورباندې زیاته شوې وه، نو د فشار له امله څخه د ډبرو سکاره رامنځته شوي دي چې دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کېږي چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کېږي. دغه سرچینې چې دي درنو زده کوونکو یو څه ارزانه دي، نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کېږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې دي په ارزانه توګه سره پیدا کېږي، نو ارزښت یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د په بیلابیلو برخو کې دا پیدا کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیدا کیږي چې نن ورځ موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولو. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو درنو زده کوونکو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبر کوم سکاري چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 شلم هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک وو چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبر سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړه کې دغه د ډبر سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا ومنتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو یو سر شل زرو ټن تر رسیدا، خو ورسته چې کله دغه دویم نړیواله جګړه تیر شوه د دې څخه ورسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به تر لاسه کېدل د یو سر شل زرو ټن څخه تر یو سر شپږ زرو ټن پورې ورسېدل. چې زموږ په هیواد کې زیات شمېر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او هم در هرنګ د دې تر څنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ځې په لوست کې ولولو. لومړنی برخه چې ده لومړنی ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غوره قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انتروسیمو په پاره د ټولو په سیمو په پرتله لومړیتوب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو قانونو زیرمې له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو څلور اویا میلیونه ټن تر رسیدي چې له دې څخه ګټه تر اوسه پرې نه ده اخیستل شوې. البته اخیستل شوې ده، خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې، خو دغه د ګټه اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تدول کې او د تودوخې په راوستلو کې ستر رول لوبوي. او هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدای چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پلی همري صنعتي شار جنوب ته په یو سلو لس کیلومتر واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل شل کیلومتر واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت لپاره څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنه ځکه کو د دې دغه کوم طبيعي جوړښت دی، د طبيعي جوړښت له مخې څخه یو سر پیچلی دی او د رئیسترو په وخت یو ستونزه باندې چې دی کله رئیسر کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي، نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنه ځکه کوم د سکرو زیرمې په 15000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د شکاري دری د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجودی وي، نو ځکه لډيري مودي راهسي د کار نه دی اوسره اخستل شوی ناکسل کیږي. دغه درې چې دی یا هم د اسکاری چې دی درنو ځکه کو په دولتي درو کې روښتونونه او د کابل شهر په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل چې دی په خپل د کرکره د ډبرو سکرو کان دی د کرکره د ډبرو سکرو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېر کیږي چې دا هم په خپل د پلي همري شار څخه د لس کیلومتره لیرې د جنوب ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه له هر پوړي دوه یا هم درو مترو پړوالی لري چې 45 میلیونه ټنه شودل شوی دي او د سکرو جستې شا او د کار ور جستنو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه کان په خپل درونه ځکون کو په 1915 هجری لمریز کال کې د غوري اسمنټو له پاپریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده او دغه خپل چدي درونه زده کوونکو درې زره او اته سوه ګوټنو څخه زیات کانونه په چدي په 1408 هجري لمریز کال کې راایستل شوي دي چې مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکرو کانونه چې دی هغه په خپل د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو کانونه دی چې دا هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي دغه کانونه چې دی درنو ځکون کو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې یو سلو لس کیلومتره په واټن کې د سبزک غاښ څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درونه زده کوونکو د دې کاني زیرمې چې دی 9.5 میلیون ټنه شودل سوي دي دغه قانون د 1408 هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات دي 30000 ټنه او کلنی عواید دي 6 میلیون افغانۍ ته رسیدلې دي همدغه اوس په اعلی او ترګټي اخیستنې لاندې قانون زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې د دې سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ توپیز حرارتي انرژي لري دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات شروړي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنی سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکرو د کان د یو خصوصي کمپنی په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی نو درنو ځکه کو دا اوس موږ تاسو د لوس دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستل اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو نیپت او غاز پیژنو دا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې نیپت او غاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشینو څخه مېستر اخلي یعنی په د حیواناتو د پاتشینو څخه کله چې په ملیونونو زرګلو کارونه مخکي حیوانات پزمکه لاندې راغلي وو او پر هغه باندې د اکسیجن کم سی وو د تودوخه د حرارت درجه ور باندې زیاته سی او ورسته د پزمکه تر لاندې د حیواناتو رسوب کړي وو چې دغه د تودوخه د زیات فشار له قبل څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي شې دي دغه په نیپت او غاز باندې تبدل شي ونه موږ ویاله سو چې نیپت د سپزیدلو وړ ما یده چې د زمکی لاندې په لاندې کې د جو لاندې او جوړو برخو کې مونډل کیږي او په ځاتا کې سره پیدا کیږي چې ځینې وختونه تر زمکه لاندې د فشار له کبله سره د زمکه سر تر لوړیږي کله چې د زمکه فشار پر اورګانیزیات شنو په واقع وخت کې دغه کوم نیپ چې دی د زمکه وسر تر پورته کیږي او دغه توګه چې دی درنو زده کوونکو په ملیونونو کلونو مخکې د ژوندۍ ژوند او عضوي توکو د پاتشینو څخه مېستر اخلي دي نو موږ ویل سو چې دا زیرمې یو له مهمو کانی توکو له جملو څخه شمېر کیږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې د سپان په توګه باندې ترې استفاده کیږي او ډیر د نیپتو درایستلو لپاره جوړی ساکانه کیندل ته ضرورت دی او ډیر پرلیو نلونه ته ضرورت دی او هم چې نن د دې ترڅنګ د نیپتو ساکانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه استل سينه په دې توګه سره هم نیپ پورته خاطر اوزی او یا هم د پمپ په واسطه سره راایستل کیږي یعنی یو ډول پایپونه چې د امزګي د داخلي جو ورسته دغه پایپونه په واسطه سره نیپ تنظیم کې پورته خاطر راایستل کیږي چې هم نیپ تور رنگ لري، خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چین ځایونو کې رنګ بنفش ته راځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډېرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفتو زیرمو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کومو زیرمو ته ویل کیږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې موږ تاسو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او همچنان یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمنه او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ ویلی شو چې قانون هم د ژوندۍ ژوند د پاتیشونو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلی دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي، دې ته موږ او تاسو ګاز وایي. چې ګاز په خپله مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیاوړي کې مهم رول لوبولی دی. د اوسمر د کرا هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته، ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زرکلن تاریخ لري. په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولان ده او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټه اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کیږي. چې نن ورځ په لوست کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کانون زیرمې چې د خپل د شبرغان شار شمال ویدیسته د 20 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو ځکهونکو د کیندل شوو ساګانو شمیرې 250 تر سیږي چې ټول زیرمې 6.8 میلیارډ مقابل متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټه اخیستنې وړ ده او 3.8 میلیارډ مقابل رسیدل شوې دي. همچنان بل هم د ایتیم تاق د ګازونو دی چې ایتیم تاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا هم د شبرغان څخه د 8 کیلومتر لیروالي لري چې د سپان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې دغه ایتم تاک کې کله چې دغه زیرمې رایستل کېدلې درنو زده کوونکو د دې زیرمو دغه چې دی 6.8 میلیارد مقابل متر شتل شوی دی چې کله په 1960 کال کې چې دغه زیرمې برمکول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېده چې ډېر کلونه سوځېدلو په ترس کې ډېر میلیونه مقابل ګاز یې وسوځوي. او همچنان درېمه چې دی هغه په خپله د جکردوک ګاز کانونه دي، دا هم د شبرغان له شار څخه 45 کیلومتر لیرې د جنوب لویدیځ موقعیت لري او سره هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر د 10 کیلومتر ختیځ په موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دنده د چې دوه سوالونه دي، هر سوال ته مطابق جواب ورکړي. لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي، دوی سوال د قرقرا د ډبرو سکارو نه تشریح کړي. نو راقدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې سره شو وخت لپاره مان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر منو کول علی زکون کو زای برشنا غم خاری بزر به هم تاسو ټول ته شرغ واس مهم د ول سم ټول کی جغرافي مزمن پینس بلوستا اله د چې تاسو ټول قدر منو کول علی زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سر یو د صحت جمع پتن می تر نو زکون کو د سیس مر استا سود د ول سم ټول کی جغرافي مزمن پینس بلوست نو اله د چې تاسو ټول بد تیری رزلستنه په پراو د کیک ټاور سره زکړی و سیږي او نو لوستا مده کی ولري. البته درنو زده کوونکو د طلب سری یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید خپل ځانونه سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچه او قلمونه ولري ترڅو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونه سره نوٹ کړئ. د درنو زکون کوز ملشتاس د دلن رزی پینزم لوست موضوعګان یی هم هغه اهداف شنن رز به مرتاس پلوست کول ولو عبارت دل لمړی دین دویم شمه ان نن رز به مرتاس اوس مرتکان هی بار افغانستان ته دین او جيب په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړو نه هله د چې تاسو ټول درنه زکون کې د لوستر پیپر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي روز کون کو وس هم را ګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې لکه څنګه چې میاده ونه وکړل نن ورځ به مرتا سوز مرتګران هیواد افغانستان د دین او ژبه په حق معلومات لاس ترام خو د لوست په پښه بو کې بل مړی مرتا سوز مرتګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاس ترام چې څومره سره نه کسان زمر په ګران هیواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زمر په ګران هیواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې سره ډول دینونه زمر په ګران هیواد افغانستان کې موجود و خوځو ځکه کوم کچېری مرتاسو متوجه او سيجو د انسانان چې دی له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دی جره عقیده او باور لري همدارنګه مرتاسو کچېری مر خلکو ته وګورو نو لډیر په خو وختونو راهیسه څخه د بیل بیل دینونو فیروان وو او بیل بیل دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول خو زموږ د نکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچې کېدو مخکې ساده عین درلودل یعنی کله چې زموږ نکونه کله چې افغانستان کې لمړنۍ کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یتدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لمړنۍ مدینه چې وو په بختي یا هم باغ کې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډېر ساده شکل سره وو دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند کې اغیزه درلودله مقدس یې ګڼل یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی وو چې د افغانستان خلک سره لدې چې په ختیځ او ویدی او برحمنی زړې عقیدې پیروان وو خو د هیواد په شمالي لویدیځو سیمو کې زردشتي عین په زیاته کده سره ریواج وو خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره لا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیده د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ ریواج ومنده چې په د فکر په هنر او فرهنګ لپاره وسخه د خلکو په ژوندانه باندې ژور اغیزه وکړل او زیات شمیر کسانې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شار پرې وغځیدل خو په دغه عین وخت کې درنځ د کون کو کله چې د اسلام مقدس سین په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیل بیل سیمو کې خپور سونو بیل بیل دینونه لکه زردشتي بودایي او لرسه آسماني دینونه لکه يهوديت مسيحيت په خراسان یا هند زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچ سره پیدا سول خو دا سي دین چې په ټول افغانستان کې عام ریواج بلري وجود نه درلودل په هغه وخت کې یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس سین په ټول افغانستان کې ریواج نه و ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي او همدارنګه ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داس نور بودایي دینونه هم موجود و نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان یې هم وسنۍ افغانستان شری اسلام مقدس دین د منونو لپاره چمتو نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفہ دی په واکمنۍ کې د هغه په د واکمنۍ یې هم سلطنت په وخت کې په 25م هجری کال څخه ورسته کله چې 25م هجری کال چیر سونو د اسلام په پتوحاتو لمون افغانستان ته هم را ورسېدلې په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات شهر ونیول کله چې د هرات شهر ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې مشرف کړله او حضرت عثمان او درته خو چې دریم خلیفہ او عبد الله بن عمر د لشکرو مشر وټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړله او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړ خو یو ځنی سیمه چې ودر نه ځکون کو هغه د کابل سیمه و چې په کابل کې خلګو ډیر زیات مقاومت وکړل دغه د کابل کوم شهر چې وو کابل شهر یو کال محاصره کړو په ډیر مشکل توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل چې په هغه وخت په تیرې دو سره د افغانستان ټول سیمه د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شوی وي یوازې وسیمه چې وه هغه کفرستان او چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یې څو وی دي نو دغه وسیمه نو تسلیم شوی او دغه وسیمه نو د اسلام مقدس دین یې نو راوړي، خو پخوانی دین تر ډیر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشراب سو او هغه سلطنت درلودي. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو، هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده، لکه یهودی دین او هندو دین او بودایزم او هر دین چې وو، هغوی ټولو د اجازه درلودله په آزادي سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیچا هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدونو او احکامو مخالف واوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړ. او هم چې نن په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلنې ته متوجه واوسي، جو نه نیوي اشاری شپږ سلنه خلک چې د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان یو د اسلامي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکان په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي چې اکثری سوداګري هم تجارت مخې ته وړي. او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې د حنیفي مذهب پیروان دي، یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان یو، او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفری او اسماعیلیه مذهبونو باندې وېشل شوی دی، هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوسی اوسیږي او معلومات ترلاسه کړي اوسیږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هیواد ته راغلی. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به زموږ د ګران هیواد افغانستان د ژبو په حق معلومات ولولو. پرزګر کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو، هر هیواد خپل ځانته ځانګړې ژبه لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یې هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمې په کتو سره خپل ځانته یو ځانګړې ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د وینکو پر شمې پر مربوط دي. څومره کسان چې په کومو ژبو باندې خبرې کوي، هغومره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغو پورې مربوط ده. د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او دری زمرد کران یو له افغانستان یو له پیراسو صحه او څخه بل کیږي، یعنی یو له عمومي ژبو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر خلک اور باندې خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبو باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمېر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګنه کوي هغه ټول په پښتو او دری ژبو باندې پوهیږي. خو لږ شمېر کسان چې دی هغه په اورمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي، یعنی اریانی یا هم هندي ډولو باندې ویشل کیږي، چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نن ورځې کوونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې، شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغه ځایو کې نو مشهور ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې ژبې په هغه ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړی او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي، چې په هندي ژبو کې کوربتي، بلشایي، تیرایي، سندي، پنجابي شامل دي. او همدارنګ رویدا شبی چې د اریایي او هندي ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي، دا هم په ځینې سمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودی لړۍ یې پکې کې شامل ده، او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي. او یو لړۍ به هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزی آسیا پر مربوط دي، یا هم مرکزی آسیا خلک قرباني خبرې کوي، لکه ازبکی، قزاقي، او همدارنګ دوهم لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري، چې ترکمنی او آذری احتوا لري، یا هم د هغو څخه منشا اخیستل. خو موږ ویل سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي، چې د هغو له جملو څخه لومړی ژبه چې د پښتو ده، دویم دری، دریم بلوسی، څلورم ازبکی، پنځم ترکمنی او شپږم چې د پراچی ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په حقله معلومات ولو. پښتو ژبې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې د درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې د درنو زده کوونکو دویمه ژبه په خپله دری ده، دری د هېواد دی یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی هغه پخوانۍ ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دې ژبې سره ستناسته په ټول هېواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي او ځینې کسان په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د فرا په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې ترڅنګ بلوسي ژبه ده. بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده چې د هلمند، ګردیز، صبري، همون او د هېواد لوېدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو له ژبو جملو څخه ده چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې ترڅنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایت پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې ترڅنګ اخرنی ژبه چې د پراچی ده چې د نجرا په یو دره کې د تلقاب لاله سعی سره نشته ده چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنی ژبه چې ده د پخپل د بدخشان په میجان، واخیر، واخان کې، سرکا واخان کې او په شمال کې، د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بلل کېږي، یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کېږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي چې یوه یې پښتو ده او بلې هم دري ده چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې چې دي بلوسي، ازبکي، ترکمني او فارسي ژبې هم شته چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویل شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسي او اوسېږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو په خپل کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوي او لیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړي، یعنی دین او ژبې څه ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی. دریم سوال، د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي. د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي. نور نو قدرمنو وګړو لیسه کوم کوس مر تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چیر سوم زده کړی وو سیږي په یو پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تلا پامه
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم شیچری، فضل احمد انیس د ازادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوند دی اوسه، سلامت اوسه جناب شیبا صاحب. دغه له تاسو او خواجه اوریدونکو په ټوله جوړ وروشي.
کور ودان، کور ودان. انیس صاحب، له تیاتر او فلم سره مو سرنګ رابطه ټینګه شوې ده.
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفو ونرمند اوس چې پښتنه وکړي په دې برخه کې، نو وی 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 دا یو ځدا کې سال ده کنه. اټس ا لانګ سټوري. زما غیم هم دغه و بوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده، هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې. نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کې، د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کې کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. بس د ماته په اړه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپیوټر رول راکی چول دا ستا کردار دی دا د کمپیوټر چې تب څنګه موږ د یو شي تر ته بل شی راکی نه چې په شینه پوهېږي که نه موږ به یو شی غواړو ته بل شی راکی نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي خو په هغه وخت کې ماته لس کالداري یو چا جایزه راکړله په هغه بکې چې از ما رول یې خوښ شوی ول دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي
انتخاب پوڅا ساسو شو سه تاسو باید پدې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې.
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای د غس خورسته بیا پسله وخت به زال ته دکان وکړم له تمام شاګرد وم نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې داسې وکړم ما به داسې اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډېر خندا ورل ماته به ویل وایته ډېر نټکی نو بیا دغه چا چې واده و دا د دې بیا یو ورور چې نور لونه په روغتون کې ډاکټرانه د دې یو ورور بیا و هغه غان مې دي داس موږ وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلولو د دا دکان یو نو دا واده هم دغه کاسو دا دکاندار چې و دا واده و نو چې موږ د دسره گاوډیانو زکه دا واده ته موږ
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې تاسې ذاتن هم دا هغه استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نسته چې په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی سي په هنر کې په کار دا هغه دا داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه ډېر په تعصب سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپله یو غمیزه ده چې دا اوس موږ هلته پکې ښکته یو ګورم مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ په نور خلک راتل زموږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواشه کې بعد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هانده ګرځو خبره په دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې ما پلار پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې ما پلار پاتسو چې هغه بیخي د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگو د مړي وو ټپیانو د څه ډېر بد حالاتو په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا لوېدلم چې درس مې وایه مسجد ته تلم سبق مې وایه او درس مې مکتب وایه نو بیا چې کله موږ ولاړو خو د مهاجرت ژوند و بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو بیا دغه وروسته چې کله موږ کوټې ته ولاړو د کوټې ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو او زما مور چون ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو بهتر معلومه ده د کور کرایه پیدا کول او ځان بلدولو د کار د سرشتې برابرولو کاروبار دا یو ډېر لوی کیسه ده په پردي هیوادونو کې بیا په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمې هیڅ نه لري خپل شو په خپل ځان لري نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو نور نو زما څخه بیخي مکتب پاتې سو زما څخه هر څه پاتې سو بیا چې زه کله هیواد ته راستون سوم په 2004 کال کې ما سره بیرته خپل زده کړو ته ادامه پسې ورکړم بیا چې په 2004 کال کې زه د اندار پونتون د د انګریزي ادبیاتو د پونځي څخه د ژبو ادبیات پونځي د انګریزي ادبیاتو څنګه څخه زه بیا فارغ شوم
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وستری دي په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه ځینې شان په دروستي کې د کړی دي او لوستری دي او ځینې شان ځینې د کوله یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم زه اکاډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتله چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او لا دې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت شي. نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الان دې ټول اماتور دي بشاره کړي.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم او مکوچنای ومه سي جګړې وب کندار کې د دې جګړو وخت تر پیادې شي کوم کې سره په یاد
به ډیر زما اکثر وخت د ملګرو سره ښکنه ما کله ناکره د دې ناخوالو بحث یاد سي او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را مانه جوړ شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زو ځام چې اولادونو پر سره خسته و مزه کړل تر عالم دا اولادونو دا انډیا د فارز دلته راغلي مزه خپل ځان د شو کومه نه درلودي چې زه اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو په پانزه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مو پر ما باندې چر شوی دی دا یو څومره چې موږ مهاجر په الته وسیدلو په جنوبي پښتونخوا کې دغه خدای ربانی حسابي مور چې د پوتن کې موږ هرڅه وخت یې کړی دي هغه کله چې موریات کې هغه کتر مخ او هغه آفاتو کا آفاتو زما د کښتو ټول ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې چیر شوی دي هغه وخت دی هغه دغه وخت دی ډیری داس کې سره سره ستا چې زه یو وخت موږ دغه توایو برو بازار ته وایي دا برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورو ته لاس نیولی و روان زما د خاله کور ته تللو موږ د سپښو ته باندې په او کې غریبي و مسکینی و دا ډیر دغه نه و موږ دلته روانو دلته د هغه وخت مجاهدین رااله پر حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی دا څه وښتي چې وزار سو زه چون کشر په دې نه پیدلم چې دا اوس دا سړی وزار سو ما د مور څخه لاس لکه یو دغه ورو موږ سره چې ال سړی وزار سو نه اسره ته ما روز سره اوزه د اسره ته ورلم په واقعیت کې ځا سره د ښه څه هغه بشاره په داسر وشته سوي بيخي د کوپري جلاو په دغه وخت زه د ورته کېږم به یو څوک داس ټکان کوي چې د تختو دروازه د دکان او مخته د اسره مزار او زه ته ورلم ورته ودرم به څوک داس ټکان کوي چې از ما د سر سره داس د دغه ورته ونی بيخي د پیلمي سانه چې تاسو ما په زين کې راځي د دروازه داس ورته ونی راته ضربکی چې د تختې د دروازې ټوټې راځي پر ما باندې مشته او زه پر د سړي دغه پر وزم د بیر څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولاړې زما مور ما خاطر زده زه د مور خاطر زغه ده یعنی مور چې اجر هي جانې ما په دغه کې ماته یو دسه چې په لاخر راکې شو دا څه زره کم د غرض کې خدای دی و دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې او که وستو مشتلی وای دا یاندا څه حال دی دا څه نورم چې یو وخت په دا شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کیږي دلته راپور راغل دی چې جنگ کیږي په شرسوخ باندې بمبار کیږي موږ باید دا څه کوچابات به بل څه مو حالت چې مشکل او ځان ته مجاهدین دغه مخ ته ناس د مسجد مخ ته ناس او پاکستان دی موږ نو دا څه حالت چې دلته د ورځې ټوله موږ سوي چې موږ په امور خيجو او په دلار باندې زو چې لنګوټا سره ته پرته ده چې ویني به چې چې موږ په دمو کې زو بیرته حالت موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه په کوچابات کې بیرته شې سخت ولاړ سي بیرته پر امر لار باندې موږ په شو باندې د کښو زو کښنار او دغه په تانی مشه بیرته راځو کوټه او دا څه نه خو مې له هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې حالت جنگ دی دا د درېمې ناحیه ده کله فصل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سمجلې سړې دي د دوری دوری کیږي او د کښانو مشمان ګټ په وکوټه کې شوز ټول په وکوټه کې شنوولو چې تاسو د کښانې مسر راوځي قران شي په پرېښ کې وینسي دا ډېر بد حالت دي دا شي دا سوي دا سه حال دي چې د باندې څوک نه وځي نو ټکان ډېر څنګه ټکان ډېر څنګه بد حالت جوړ او په دا وخت کې د یو کس د اپشن دا افغانستان کورونا تاسو بهتره معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونا دی بیا یو کس مشتل کیږي هغه یو راځغلی دا یو کور څه بل کور تر اوري دا کور کې موږ یو دې کور تر اوري او ځکه چې پلانې یو وړه په خوراکه نو دې ورپورته کیږي د خپل د ساده خلیص خل سروبای فیصله او منګي اخلي هغه ورپورته کیږي چې کله هغه کس ته وګور کی دا اخو د دې هم پر د تنجیب شتل کیږي او دربر الویجز موږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانه سما د اس پیاد چې زستو کله پټ کوم هم دا سانه سما مخت دا نو ډیر
زده د انی سب د کوم کلو نو
دا هغه کلو نو چې زما خو داس د کار مې د کیک نه دی پیاد او په دغه وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه جنگونه و نه دا جنگونه نه واز د چ پکندار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټې موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټې ته ولاړ یو نابلد وي په یو نابلد شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه انت په تاسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو شوان شوان چې او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه چې دغه خدمه څه پاتې شوې نو زه به چې شو کم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلاتو کې هغه ته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به یو ریډي پیدا کړ دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ په دغه کې دا منکال دا شام کې دا جواری په خوا دا شته دغه کې بیا یو بل ملګری ته لږ زبر خپل ملګری ته وایم درځه چې ورسو چې چی دی باید ته ودرېږي دا د یو مسجد تاسو کونج جوړ دا کونج باندې زو ودرېدم ریډي مې ودرول او دا جوار مې په خوا دا جواری کې ما شو کې سی پیدا کړ بیا ورسته مې دا دغه کوله دا دی ګولا ورته وایي موږ په کندهار کې نوې ورته وایو دا یې خیبه مې د کاوه د ماشومانو ته به مې نه رنگ برنګ شربت پوره چی په دوبی کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې دا کار کاوه بس څه پیسې مخ شپې دا کوله او مطلب مو ته مې وایي چې نور ته مزوري و دې شې مکو نور دا دی بس څه څه ګټه راغله خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې تاسو څو پورې زه د څه چلې شم یو څو څو دا کیسه روانه دا خو نو شاین نه لري بیا ما هلته د خامتوزی کار شروع کړ د از مشتاق خلک چې از ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي ځینې خامتوزی ورته وایي ګوندې وزي ورته وایي بیا د یو چا سره هلته په اجنبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل څه استعداد مې دا ځینې شیان درلودې شر شر مې زده کولی شوی نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موس دغه څخه واخلم یا خپله کوزانه ځینې واخلم بیا ښه شو بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لګاوه او سره په څنګه مې د تیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول
شاشا نو بیرته اوس تیاتر ته راشو تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کې به تاسو زمینه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کې دغه څه
بالکل دلته چې زه کله ورځم چې زور ته هم دی دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته نو زه چې کله ورسم وایم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم نو دی راته وایي چې ولا دی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نسته په دا ځای کښې ته اوسېږي دلته دا زمینه نه ده مساعده چې ته دا کارونه وکړې نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ او فرانکفورت او مثلا کولن نو دا ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوی چې دا خپل کارونه په مخ بوز خو دلته هغه شی نسته نو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولی شم چې دا غټ ښارونو ته لږ نو کې ور نږدې شم او ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي چې په دا ځای کې خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري یعنی که نه پردی توب احساس لا نه ده سوی
زه نه پوهېږم کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې ما ته هنر ده ارزای چی بس هنر دی
او دا خدای
زته هر شی ادا هر چا دا وینم یو شکار کړي بس ما ته د سایل وایي ما ته ډیر فن لکی او خراب کار چی هغه کمه د خپل کمه د پردی نه هغه طبعا هغه سړی خراب مالمیش
دی هنر په برخه کې دی تمثيل په برخه کې د دې له خاطر سوس خوخواله رسنی ستا یعنی ارتباط آسانه ټینګی شي په جرمنی کې ډیر نور افغانان هم ستا چې لدی هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
زه دروم په سره زه ډیر ماده چې سپور شو د لدی فلم جوړې دي په برلین کې چارې پر مخ وړل کېدلې بیا ماته ایمیل وکړي چې دا څه فلم جوړو کته خپل دغه راوسته پیسلار اسناد راوسته
دی افغانانو وبخښي د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم
اها
نو زه ډیر خوشاله فلم ما ډیر خوشالي ته واسته ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې په دا فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو په تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر شاسو چې سره پیژنم زما عمر تقریبا 50 کلونو ته رسیدي نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه واده دي
په هنر کې خو عمر مهم نه ده خو یار عمر لپاره کارسته
نو نه پیژنم اوس کله چې یو هم خبرې وینوس
خیر داخو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثيل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یې په دې برخه کې کوچنی واړه کارونه کړی وغل افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخې د تیاتر بیخ خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
کنه یا
بالکل
همدارسته تاسو له کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو تر متاثر سوي یاستي سي دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د ماجرات وختونه چې د 1993 چې زکه د کوټ شهر ته ماجر سولم کنه په شالته اوسېدلم هغه وخت کې موږ د کټاسلې د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې سټونه و دا د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې هیڅ فکر نه دي دا هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندي زوی فلم او ګرداب فلم او هغه موږ په جمعيات کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکټل البته موږ کتل او بلکې بار بار می کتل چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د ارغو د لار څخه زده د زنه زنه چې روسه لزه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکته پکته یوازې په دغه په خواني ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوسته سي خدای دې راته ژوندۍ لري دلی دي انور ورتاس باندې مې پزلې صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندۍ لري هغه مې نه دیدلې د مقصودی صاحب سره مې ډېر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي نو دې کاندار ته تشریف راوړی په هغه بزن او ستللی و بل ځای مې سفر درلودي نو دا سی یو حالت سره مسوي نور مې نه دیدلې چې په هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې چې خلګو ساني ورته وې یا دې د تیاتر برنامې درلودي په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسلو سمج د کندهار د خپل په سلامت فضل صاحب یو شمو مسلو اسد کاکاړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته د عددی سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه وایست ورته سول بیا دي چې راګان د کندهار په شګور ته مجبور سو ځین شي دا سو بیا په کندهار کې خو زما سره د دې فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دې په کوم ممثل په بیا سو ته راخستي مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څرنګه مثلا سمره ویني
سمره په دې ویني ما شهبر صاحب زچ کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما الته زاشایی لیسه او د کندهار د احمدشاه بعد لیسه څخه د شمع احمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزی کې کار کوي دی او په احمدشاه بعد لیسه کې یو درې څلور ځوانان نور و سمیع غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اولی جان ابراهیمی او د احمدشاه بعد لیسه څخه او د زاشایی لیسه څخه یو درې ځوانان درسه مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشلو دیونه سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار اندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باورو کې زه مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار اندارا او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګې مخلص کی بیا ولادت اطلاعات فرهنګ ریاست څخه جواز واخستې په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ کله باندې خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د پانزاد رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهيم سپېڅلي صاحب خدای ژوندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح سي د برنامه لیکوالو او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخولک او دا غوړسه شپږ میاشتې ما خبرونه چلو بیا نو او چې کندهار رادیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ راځي چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړوي خوشي او ترخی مکرله چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ کوم مسلین تاسو نه وای او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مستداس خاص غوښی
اني سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دی ل د ډیر افغانان چې جرمني ته راغلي دي له جرمني ژبه شکایت کوي څنګه ژبه هم څنګه سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د وکسان څخه شکایت وکوم خو دا به په دې شکایت لازم هم چې نه به ارزه کې چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د کورنۍ لپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم بهتر کوي که دا چانس کې ته مانا پاتې شي نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصد ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصد به ناغیری راڅه کېدل یا به غیر سری یا دا یا ها یعنی دېرش فکر نه وکړ یا زه خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان می ورکې هغه د راول لیول څخه دوم لیول ته زه رااله اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په استنا نه هغه باید چې ما ټاپ کړی و هغه ټاپ ته زنه ولاړم چې دی بی آی سره بی آی سره ونه کی او اټ وایس ولم نو دا اټ وایس سرټیفیکټ راکې او دلته بی آی سره دا سند دی چې دا بی 1 چې تو وای دا سند دی چې دا ستا پاسپورت مو سره تړلې دي دا ته څو کارم بیا درکې دغه خو کله چې ما دې ته ول چې دا خو دا څه سو غادي ما ته چې سیری ته درې ساو ساتونه نورم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې کډر زه منتظرم چې ځاین ستاسو په کورسونه کې په روسي چې کله ځای پیدا کیږي بیا ما ته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شي ته دا قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلی
خو ما تر دې پورې ولکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشاسه په تیر ژوند کې مودرلوده سي ش کتاب پیدا کړي دی تیاتر په برخه کې دی فلم په برخه کې دی تمثيل په برخه کې دی ډرامې دی لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دی سي چې کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللی سپد نو ځکه وایم کوم شبا شسی دغه ګټه بم درورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم د زده کړو دا مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دغه د بی آی یا د بی 1 سند زه لاسته راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خوده ته هر کار چې تاسو به تر معلومی شي د اروپا ژوند دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چماله لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دا دوی میاش کیږي چې په موټر پسې ګرځم دلته یو چاره توبه لږه هم زموږ وطندار هغه راټول دي ته موټر اني سه هم غضب دي کې خرڅې به درغله هغه غضب دي نه نو دلته چې دې عشان لکه څنګه چې سړی د باندې خواځه ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم ندي څنګه څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بل ته غواړي سړی وسره اگر سی بیان ان شاء الله خیر خیرتي نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم بیا دا غوړست ان شاء الله الرحمن که څنګه کې ونو اتمن به دا کتابونه دغه خو به خود لري د دې خو ډیر وی فرهنګ دی د دې ډیر لري د دې په سلام د تیاتر د دې برخه چې زه ګورم کله نه کله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښېنم خو په خبرو کې مې په یو شل پیسه د باندې سر خلاصېږي چې وایي نور د دې اکټونه زه څارم چې څنګه تمثیل کوي کله نه کله د ځان سره دا وایم چې کاش ګرم د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست
خوشاله اوسئ
سلامت
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي